په پښتونخوا کې سهار 10 بجې شوې ده. شاین بنری ما په دغه ساعت خبرونه کې ته هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تفصیلي لروز موږ دوا ونیز خبرونه روخانه مستقبل او د بختر ستوري به هم اوري. وړومبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې پایدار امن تلېواله ده. د قبایلی سیمو خزو په فاټا اصلاحاتو کې د ځن پر ضد احتجاجي ناشته اعلان کړي ده. امریکا او روس په شام کې په جنگ بندۍ رضا شوي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار ده. خو دا امن هله راتلی شي چې افغان حکومت هم په خپله خبره مکمل واک ولري. د وزیر اعظم هاوس لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف دا خبره تیر ماښام د قومي سلامتۍ د غونډې پر مهال کړې ده، چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترڅنګ یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې پاکستان یو وار بیا تکرار کړی چې دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او خوخه د امن بشپړتیا غواړي او د خپلو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرو په مرسته افغانستان کې استحکام ته لیواله دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اگست د 28 نیټې نه به د ډانډې در په خیلو د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر یو چارواکي د نوم نخ څرګندولو په شرط وویل چې د ډانډې در په خیل د سکم 3000 کورونو به خپلو سیمو ته واپسي په سلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. د دوی په خبره د غلړۍ به د 28 اگست نه تر سپتمبر تر وړومبۍ نیټې پورې جاري وي. د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 100,000 خلک په 2014 کال کې وسلوالو پر ضد ضرب عذب په نامه د عملیاتو له وجې خپلو سیمونه بې کوره شوي وو. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم د خودو څانګې د جولای په 19 د پیښور د گورنر هاوس مخې ته په احتجاجي ناشته کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. د یاد تنظیم نارینه او څو ورځې مخکې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل د ځنډولو خلاف د روانې میاشتې په 19 د احتجاجي ناشته اعلان کړی و. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد تنظیم مشرې سمرینا خان وزیر وویل
جولای باندې کما ترنا د گورنر هاوس مخکې کایون سټیډیم په شاور نو دا شریکیږي گورنر هاوس پر ان شاء الله ټول زنانه ته دا ریکوست دی د تخ په ځای نه وروره سوي فاته د تخ کوست پر د مش سپورټ کو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یوې کمیټې له لارې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل پیل کړی و او بیا دغه اصلاحاتي بل د قومي اسمبلۍ وروستۍ غونډه کې د منظورۍ لپاره د وړاندې کولو خبره هم شوې وه. خو بیا د نواز شریف په هدایاتو دا بل د وړاندې کولو نه یوه ورځ مخکې واپس واخیستل شو. تیر ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو ځایي عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلۍ غړی او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمین عبدالمجید خان سکزی د 15 ورځو پر ریمانډ جیل ته استولې ده. عبدالمجید خان سکزی د تیرې میاشتې په شلمه نیټه په کوټه کې د ټرافیک سارجنټ حجی عطاالله په ټرافیکي پیښه کې د وژنې په تور نیول شوی و. وروسته حکومت د هغه پر ضد د اغوا او قتل پخوانۍ مقدمې هم راپورته کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان په بادغیس کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو مولا هیبت الله خونزاده او مولا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوال نښتې خبر ده. د مولا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونۍ نښته کې د مقابل لوري اته غړي وژلي او 15 زخمیان کړي دي. خو د مولا هیبت الله ډلې چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه خبرې نه دي کړي. امریکا او روس تیر ورځ د شام په جنوب مغربي برخو کې د ډزبندۍ د لوسنامې اعلان کړی دی. د کلنه چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی په جنگ ځپلي هیواد شام کې د امن راوستو په مخه د دواړو هیوادونو لخوا دا ړومبۍ کوشش دی. د دې جنگبندۍ اعلان د جرمني په همبورګ ښار کې د ښاغلي ټرمپ او پیوټن ترمنځ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې شوي ملاقات نه پس وشو. د دې جنگبندۍ اطلاق به سبا نه کیږي. د دې لوسنامې په اړه د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن وویل چې دا په شام کې د دواړو هیوادونو لخوا په شریکه د کار کولو په لړ کې ډوم به لاسته راوړنه ده. او زیاته کړه چې د دې لوجبا مونږه د شام په نورو برخو کې هم د امن راوستو په لړ کې لا نورې حساب وکړلې شو. خاغلی ټیلرسن وویل چې روس او امریکا به په شام کې په یو داسې سیاسي بهیر ګډ کار وکړي چې لوجبا د شامي ولس مستقبل محفوظ شي. د امریکا او روس ولت مشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د جرمني په همبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د غونډې په سنډه کې شوې دي. ملاقات کې د شام، یوکراین او د امریکا د ولت مشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مبینه مداخلت په اړه خبرې وشوې. دا ملاقات په ابتدا کې له 15 تر 30 منټو پورې پلان شوی و، خو چارواکو وویل چې 2 او 15 منټه پورې جاری و. او زیاتوي چې په خبرو اترو کې د شمالي کوریا د غیر قانوني وسلو موضوع باندې هم خبرې وشوې. د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن وویل چې ښاغلی ټرمپ پوتین ته د یو نه زیات ځله د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره ور یاده کړه. خو د ښاغلي ټیلرسن په خبره پوتین دغه اقدامات رد کړل. بلخوا د روس وزیر خارجه وویل چې ښاغلی ټرمپ د پیوتن لخوا د مداخلت نه انکار ومنلو. او رسته خبر دا چې په یوکرين کې د بلتون غوښتونکو تر واکمنې لاندې ښار لوهانس کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون په 2 چاودنو کې 1 تن وژل شوی او 15 تن دخمیان شوي. په لوهانس کې د روس په لو بلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویاند اندري ماروچکو وویل چې 1 چاودنه د خوراکي موادو په یو دکان کې وشوه، 2 چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د سیړنې په ځای کې شوې ده. اندري ماروچکو دا 14 ترهګري حمله وبللې او پړه یې په ناسرګندو یوکرایني حمله کوونکو ور واچوله. هغه وویل چې دا 14 د یوکرین د لانجې د حل لپاره په همبورګ کې د روس او امریکا د ولت مشرانو په خبرو د منفي اثر لپاره شوې دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه بود اوریده د مشال ریډیو نه چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته امنیت پزای شي. د قبایلی سیمو خزې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق کې د رواني میاشتې په 19 نیټه احتجاجي تحریک پیل کړ.
چله زنانه ته دا ریکوست ده چې د خپل ځای نه ورسوي، فاته د تخصص پر د مش سپورت کو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره جوړ کاکس یا کمیټه ځینې غړي وایي چې دغه لته راتلونکي پنګې په ذاتی مقاصدو باندې خرڅ کی.
ان جیو ګانو نه د امبسیز نه خلک راضي د فندونه کې دوی پاغه پر ستغه باندې لګیا سویزرلند ته هم په کله روان دي.
زموږ دوه ونیز خبرونه روخانه مستقبل او د باختر ستوري به هم وره تر پای د مشال ریډیو سره. روز زموږ موضوع ته پاکستان وایي چې د افغانستان د امنیت لپاره به خپل کردار پوره ادا کوي او غواړي چې د نړۍ په مرسته د غلطه امن پاتې شي او غواړي چې د نړۍ په مرسته د غلطه تل پاتې امن لپاره کار وکړي. او دا چې د پاکستان پر ضد د افغانستان خوره کارولو معامله به د افغان ولسمشر سره پورته کوي. دا خبرې د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې پرون په اسلام آباد کې شوې دي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نه علاوه نور اعلی چارواکي هم موجود وو. غونډه کې ویلې شو چې د افغانستان د امن لپاره به تل پاکستان خپل کردار ادا کوي او غواړي چې د نړیوالې ورورولې سره په شریکه په افغانستان کې امن پر ځای کړي. په دې موخه د افغانستان سره د انټلیجنس میکانیزم مضبوط جوړولو باندې هم اتفاق وکړی شو. په غونډه کې فیصله وکړی شو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو معاملې به د افغان مشروالۍ سره راپورته کوي. د دې ترڅنګ غونډه کې ویلې شو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او هیڅ یو ملک هم د نړۍ د تحفظ لپاره دومره کار نه دی کړی څومره چې پاکستان کړی. غونډه کې ژمنه وکړې شو چې د پاکستان له خاورې به د ترهګرۍ او سخت دریځې د خاتمې پورې عملیات روان وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
پپاوکم 4 بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 5 بجو
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د جولای په 19 نیټه په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تیر ورځ د یاد تنظیم د ښځو د څانګې په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د قبایلي سیمو ښځې به په وړومبي ځل په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخلي او د حکومت نه به غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کړي او دغلته د ښځو د حقونو دپاره قانون سازي وکړي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
تیر ورځ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د ټولنې د ښځو څانګې په یو غونډه کې فیصله کړې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د جولای په 19 د گورنر هاوس مخې ته په ترسره کیدونکې احتجاجي ناسته کې به د قبایلي سیمو ښځې هم ګډون کوي. د لړ کې د قبایلي سیمو د ښځو د څانګې مشري سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
جولای باندې کما ترنا د گورنر هاوس مکه کایون سټیډیم پېښور نو دا شریکیږي گورنر هاوس پر ان شاء الله ټول زنانا ته دا ریکوست دی د تا خپل ځای نه روره سوي فاتا د تا کوز ته پر دمش سپورت کو نو مش پیرا کوشش تای چې ان شاء الله زیات نه زیات شزونه چې کیم دی اغا د دغه درنې حصہ شي خاص طور په دمو کا باندې چې رواج اک تیر وانی حالا کی مش بار بار شزونه وته یی چې د شو کې انساني حقوق خلاف تو مش تر رواج اک ضرورت نشته مش جنرال لو غوري ته پاکستان عام قانون غوري کې در لو شي کیم دو پتا کې 15 پوینټ ولا ایجنډا مش پیش کوي
او د قبایلی سیمو د زده کوونکو د ټولنې مشر شوکت عزیز د گورنر هاوس مخې ته د جولای د 19 د احتجاج د هدف په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا د فاتح اصلاحات او په حوالی باندې دا ولنه مطالبه زمونږ د فاتح خیبر پښتونخوا کې زم کېدل او زمونږ حکومتونو اعلانونه کړی دي د سکولونو کالجونو لکه تیر کال آرمی چیف کیډیټ کالجونو 500 کیډیټ کالجونو اعلانونه کړی دوه سپورې هغه جوړ نشو میډیکل کالج چې کوم دی په 2003 کې لانچ شوی دوه سپورې هغه جوړ نشو دا فاټا کې چې کوم 3G انټرنیټ سرویس باندې دا هم زمونږ مطالبو کې شامل دی.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې نه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو د منظورۍ وروسته قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د بل د زندولو په وجه یو شمیر سیاسي ګوندونو هم مرکزی حکومت ته د احتجاجونو دړکې ورکړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې د انصاف دپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان داوه کړې ده چې په دغه هیواد کې د مرګ سزا ډیره په تیزۍ سره د سیاسي آلې په توګه کارول کیږي او چې کله هم د ترهګرۍ کومه پیښه وشي نو د مرګ په سزا عمل د غبرګون په توګه کارول کیږي کوم چې د جرمونو په کمولو کې هم څه ګټه نه ورکوي. د دې ادارې د راپور تر مخه په دسمبر 2014 کې د مرګ له سزا بندیز پورته کېدو وروسته په پاکستان کې د روان کال مے میاشت پورې 1415 قیدیانو ته پانسی ورکړل شوې ده چې وروسته یې پاکستان د چین، ایران، سعودي عرب او عراق نه پس د پانسی سزا ورکولو 15 غټ هیواد ګرځولې دي. یعنی داسې هیواد چې دغه شمیره پکې ډیره ده. له اسلام آباد محمد عمران په دغه اړه نور معلومات راک.
د جسټس پروجیکټ پاکستان یو غړی محمد شعیب د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د مرګ سزاوار خلکو د معلوماتو راغونډولو او بیا د هغې پخلی کولو په اړه کار کوي او دا راپور یې هم په دې بنیاد جوړ کړی چې له 2014 میلادي کال راهسې چې کله پاکستان د مرګ پر سزا بندیز ختم کړی نو له هغې وروسته د دوی معلومات داسې وایي چې دلته د مرګ سزا د سیاست لپاره کارول کیږي.
دا شمیری ښایي چې پانسی یوازې هغه وسله والو ته نه ده ورکړل شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت یا پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولی وي، بلکې نور هم یو شمیر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوی. بل موږ دا وینو چې په بیلابیلو صوبو د مرګ د سزا شمیر جدا دی، لکه په پنجاب کې د نورو صوبو په مقابله کې دا شمیره زیاته ده. خو موږ دا هم ګورو چې د امنیت مسله د پنجاب په مقابله کې په نورو صوبو کې زیاته ده.
لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یا دہشت گردی کا مسئلہ وہ دیگر صوبوں میں بھی موجود ہے.
ندی راپور درمخل دسمبر 2016 میلادی کال نہ تر دروان کال میں میاشت پورے سلور سو پنجش پہ تقیدیانو تا پانسی ورکل شوی چی روستو پاکستان دا چین ایران سعودی عرب او عراق نپس دا پانسی سزا ورکولو کے پنجم حیواد دے. جسٹس پروجیکٹ پاکستان پر واکمن گن مسلم لیگ نون ہم دا تور لگئی چکل با پنجاب کے طرح گرے کم پی خرامنستشی نو حال تا دا مرگ دا سزا ورکولو کے زیادت والے راشی خسر بیر لدے چی دریات یا فیصد دا مرگ سزا پا پنجاب کے ورکول کی گی بیا ہم پنور صوبوں کے دا جرمن کچا دا پنجاب پا مقابلہ کے ڈیرا کم شوی.
جو ہماری حکومت ہے
زمین حکومت او خصوصی طور کا مرکزی حکومت ددی سیاسی استعمال پا دا ڈول کوی جو خدا دا غبرگون پتو کا کاروی لکه چکما د طرح گرے پی خوشی نو د مرگ سزا ور کولو کی زیات والے وکڑے شی نو زک مون گنو چی دا ہر صد یو سیاسی چال پتو گا کرول کی گی ہر پی کے طور
پر استعمال ہوتی ہیں.
ندی ترسنگ راپور جاتی جب پنجاب کی دمرک سزا پر جیلونو کی دزے پیدا کول لپار کارول کی گی زکہ چدا وقت صوبے پر اوویش جیلونو کی پینزویشت لزای ازیات قیدیان لری او زیات تر دمرک سزاگانے ہم پدی جیلونو کی ورکل شوی دی. ندی راپور باڑا چ مکل د قامی اسمبلی د قانون او انصاف لپار جوڑی کمیٹی او واکمن گنگڑی محسن نواز رانجا سر رابطہ اکڑا نو ہا د خبر او کول نہ ڈڈا اکڑا د ذکر دا چ د پیپلز گن تیر حکومت دمرک پر سزا عمل کول و درولیو خو پ آرمی پبلک سکول د برید ورستو دا پریکل شوی وا چ پتر ہا ایک ککڑ خلق و تبا دمرک سزا ورکول کیے گی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لنہ ہو دا مازیگر تر شپگو پا منزنائی سپا شپک سو یوش پا لنڈو سپو دو لزارا یو سلو دیرش پینزل زارا تری سو شپیت او پینزل زارا و سو شپیت کلو ہارٹس.
دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی چې لمخې د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت الاحرار وسلوارې ډلې بندیزونه لګول شوې دي. امنیت شورا پر دغه ډلې د بندیزونه د پنجشنبې په ورځ ولګول. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پر دغه ډلې د بندیزونو لګولو سپارښتنه پاکستان کړې وه. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو.
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوی جماعت احرار وسلوالې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسلوالې ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول، د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسلوالې ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوی دی. جماعت احرار وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې دغه خونړیو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه دې پرې ولګوي. پاکستان ادعا کوي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټنځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسلواله ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو لامله نړیوال بندیزونه لګولي وو. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2014 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسلوالې ډلې بندیزونه لګولي وو. د یادونه وړ ده چې د جماعت احرار وسلوالې ډلې وایند احسان الله احسان پر روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوسټ ته تسلیم کړ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کون کې د اسمبلی خزینه غړیو په خپلو کې د اختلاف ښکار شوې دي. د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کون کې د خزینه غړو تنظیم کاکس کې د زنګوندونو خزینه غړو په تنظیم تور لګولې دي چې د تنظیم با اختیار غړي د تنظیم لپاره راتلونکي پنګې په خپلو ذاتی خرچو باندې لګي. په دې اړه دغه پارلماني خزینه استاد سره زم خبريالې رفت انجم خبرې کړې دي او دا راپور یې ورکړ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو او د قانون سازۍ لپاره جوړ پارلماني تنظیم کې شامل د ځینو ګوندونو خزینه پارلماني غړي وای چې جوړ تنظیم د ښځو په نوم فنډ پیسې او پروجیکټ اخلي، خو په حقیقت کې د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره هیڅ کار نه کیږي او نه په دې څلورو کالو کې څه قانون سازۍ شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون غړي صوبیا خان تور لګوي چې کاکس د ښځو د حقونو اواز پارلمان ته وړاندې کولو لپاره جوړ شوی و، خو دې ته د خیر ښېګړې لپاره راتلونکي پیسې د تنظیم غړي په خپلو کارونو لګوي.
چې دای جوړ شو کارنر هم پکې جوړ شو، خو په هغه کې مخکې د زنانو د پاره یا د غوی د حقوق د پاره یا د غوی د مسلو د پاره چې په کوم باندې جوړ شوی دا سیدا هیڅ قسم خرچه کیږي او نه هیڅ قسم کار پکېږي. دا مختلف ان جی او ګانو نه د امبسیز نه خلک راځي ویزیټ کوي او هغه پلیټ فارم اسمبلی ورته خېږي ته فنډ نه کیږي. دوی په هغه پر سر دغه باندې لګیا سویزرلینډ ته هم پکې لا روان دي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبایي غړي ناز وای چې قانون سازی کول او د حق لپاره आवाज اوچتول خو لري خبره، بلکې د ښځو مرستو او حقوقو لپاره د دې تنظیم تل لاندې جوړ شوی هیلپ لاین هم تر اوسه پورې لاسکار نه دی کړی.
ابتباد کې حادثه وشو په کوهاد کې هغه جنې مړ کړل او دلته د مردان او دغه دغه ولا نو خار ولا ښځو وسو دي نو د دوره کې څه وشو نو په کار دا و چې ټلیفون ور سره لګیدل دی هیلپ لاین نو څه شي هیلپ کړی دی مونږ خوده وایو کنه چې د ښځو کار چې کیږي نو اوسه مسله دلته انجه کینه ویلې دي.
دا نیشنل ګوند غړي یاسمین پیر وای چې کاکس پټول فیصلو او کارونو کې د اسمبلی نور خزینه غړي په اعتماد کې نه دی اخیستي چې لوجه دا قسم شخړې رامخته شوې دي.
زمونږ میټینګ ما وته په خپل پدې کې د دې ټولو نه مخکې ما وته وی چې ګوره دا شی چې دی دا شی غلط دی، دا تاسو څه کوم ته تاسو چې کو جوړ شي دی خو دې خو په سلا پر رضا جوړ شي دی تاسو دا اعتماد کیواله دا ټول کې چې تاسو سکار کوي نو دې په خپل مل کې نه دا خبره ډیسکس کوي نو دا هغه کار کوي دی هغه نه منله.
خود کاکس مشر معراج همایون د پارلماني خزینه غړو دا تورونه رد کړي او وایي چې پارلماني غړي بغیر د ثبوته تورونه لګوي.
دا بالکل غلط ده. د فضل خبرې دي ول خو کاکس په پیسې ناراضي ناغه څنګه استعمال شي موږ په سره کې موږ کوم نه اکاونټ دې نه دلته کې اکاونټ نشته رضاکارانه تور پر دلته کې ناس زه مغستر د اسمبلی نه پروجیکټس راډو او پروجیکټس بل څوک چلی
موږ دې جل دې چې موږ سټرګل کړی دې چې اسمبلی کې دنه موږ ته لګ اهمیت ملاو شي او اپورچونیټی ملاوی ہے نظم خپل اخذ چې کم دي چې کم نه دي دا ماشومانه حرکت دی.
کاکس تنظیم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې 2014 کې دیله جوړ کړی شو چې په اسمبلی کې ناستي پارلماني خزینه استاد ته د نور خزو د حقوقو لپاره د اواز اوچتولو مکور کړی شي او د خزو د حقوقو او تحفظ لپاره قانون سازي وکړي. صوبایي اسمبلی 2 زنانه استاد د دې تنظیم غړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان قومي اسمبلی تعمیراتو یا هاوسنګ ان ورکس قائمه کمیټه غړي وایي چې په اسلام آباد کې د تعمیرات وزارت لخوا په فرقیزو بنیادونو د جماعتونو لپاره ځمکې ورکول کیږي او حکومت دې اړخته پام نه کوي. دوی په وینا اسلام آباد کې د جماعتونو د جوړولو لپاره پالیسي هم نشته، بلخو د تعمیرات وزارت وایي چې یوازې ترلاسه شوي درخواستونه ګوري او د هغې مطابق ځمکې ورکوي. په دغه اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په راپور.
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټه غړي غلام سرور خان مشالې ډیو سره په خبرو کې اوویل چې یو مخصوص مکتبه فکر ته د قبضه اجازه ورکړي کیږي او د اسمکه تر دوه کنالو پوري وي. دا هم اویل کې د تعمیراتو یا هاوسینګ اند ورکس وزارت لخوا دوی ته پر روانه غونډه کې د تسلی ور جواب ورنکړي شو نو په نورو فورمونو به دا معامله پورته کوي.
دو
سیزونه دي چې پکې یو د اسلام آباد په ډیرو سیمو کې د اسلام آباد د نظم ادارې د سی ډي اے په کالونیو پارکونو غیر قانوني جماعتونه او مدرسې جوړې شوې دي. نو دا د اسلام آباد او د سی ډي اے غفلت دی. خو دویم دا چې جی دولسم دیالسم او سوالسم کې د فاؤنډیشن کومې سیکټری دي نو دلته هم غیر قانوني جماعتونه جوړ کړې شوې دي چې څومره هم تجاوزات شوې دي. نو دا د یو مخصوص مکتبه فکر دي.
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټې په وینا چې د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د جماعتونو د جوړولو لپاره څه پالیسی هم نشته. هم د یادې کمیټې غړي ساجد نواز خان وایي چې مخکې په غیر قانوني طریقې د ځمکې ترلاسه کولو په اړه کمیټې اعتراض کړی وو او اوس د فرقو په بنیاد د ورکولو معامله مخې ته راغلې ده. د ده په وینا چې د داسې قسمه معاملو مخنیوي تجویز دوی حکومت ته وړاندې کړی دی. کله چې مشال ریډیو په دې بابله د تعمیراتو یا هاوسینګ اینڈ ورکس وزیر اکرم خان دورانی سره د رابطې هڅه وکړه نو ټلیفون یې بند راتلو. خدای یاد وزارت جوائنټ سیکرټری جمیل خان وای چې مونږ ته د چا لخوا درخواست راشي نو مونږ صرف هغه درخواست ګورو. دی وای اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دزینی جماعتونو تر بل حکم پورے دنه جوړولو احکامات هم راغلی دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جرمنی په هامبورګ ښار کې د روسیې د ولسمشر پوتین سره ملاقات کړی دی. په لومړي ځل باندې خبرې اترې کړې دي. دا غوی د دې کتنې لپاره په ابتدا کې له 15 نه تر 30 منټو پورې وخت په پام کې نیول شو، خو دغه ملاقات تر 2 ساعتونو زیات دوام وکړ. پدغاړه باندې فرشتہ جلال زئی نور جزئیات راکې.
امریکایي او روسی چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بارنیو چار وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونی کتنه کې وو خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ څو وارې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف یو پیچلی موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ټرمپ او پوتین په کتنه کې وو له ریکس ټیلرسن جلا په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه، هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړي. خو د روسیې دولتي خبری اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریه پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسلو غږېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربند موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره د څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو په پختونخوا کې درنګ شیبه لا د سحر لسنی می بجې کیدونکې دی مجید بابر لورزو چې د دې وخت خبرونه اور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان د خپل نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی او خود امن هله راتلی شي چې افغان حکومت هم په خپله خوره مکمل واک ولري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اگست د 28مې نیټې نه به د ډانډې در پخیلو د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. نن سهار مشال لیډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر کو چارواکو وویل چې د ډانډې در پخیل له څکم درو درو کورونو به خپلو سیمو ته واپسي په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. بلخوا دغه چارواکي زیاته کړه چې نن به په غلام خان پوله د افغانستان او پاکستاني امنیتي مشرانو یوه غونډه یا فلیګ میټینګ کیږي چې پکې به افغانستان ته د اوریدلو کډوالو خپلو سیمو ته په واپسۍ د غلام خان لارې د خلاصولو ترڅنګ په امنیتي موضوعاتو هم خبرې کیږي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم د خود څانګې د جولای په 19مه د پیښور د گورنر هاوس مخې ته په احتجاجي ناشته کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. تیر ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو ځایي عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلۍ غړي او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان سګزي د 15 ورځو پورې ریمانډ جیل ته استولی دی. د افغانستان په بدغیس کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو مولا هیبت الله اخونزاده او مولا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالو نښتې راپورونه دي. امریکا او روس تیر ورځ د شام په جنوب مغربي برخو کې د لاسبندۍ د لفظنامې اعلان کړی دی. د کله نه چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی په جنګ ځپلي هیواد شام کې د امن راوستو په مخه د دواړو هیوادونو لخوا تړون به کوشش دی. د امریکا او روس ولت مشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د جرمني په همبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې شوې دي ملاقات کې د شام، یوکراین او د امریکا د ولت مشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مبینه مداخلت په اړه خبرې وکړې.
اردن کو مهم خبرونه مو اورید اوس وخت شوې دي زموږ د ونیزي خبرونه روښانه مستقبل دا خبرونه تاسو د پر منور شاو وړاندې کوي او د دې پسې به باختر ستوري خبرونه اوري چې هغه تاسو د پر باز محمد عابد جوړ کړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې لوجې زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلي مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکشته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او بیا په کور ناشته وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بنظیر حکومت دویم ځل راغی هغه ویلي چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دی په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا د هی علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته په خبر د خارون هم پته ده د کلو نه بتر دي و دې کې چې دا زنانه دي دا ماشومان خاندانی منسوبه باندې دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست دي چې دا د فلټره وزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده، د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابې دل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه 2 جنہ کوي ویزټ کوم میش کی ز اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر کاله ما د زو فصیل تزم چې نن تاسو کوم حامل خزه کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سي د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خويندې بیرو وتلې او زوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونو ته تلو د پاره به دي د شس هغه ټیکنیکس ضرورت وی نو چې زمونږ کوم هیلپ ورکراني دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فائده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فائده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر پوه شوې دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغه دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوه شو هغه اوس دې په خپل باندې دې ته د دې هیلت هاوس سره دې کور ته ماشومان راولي او وته وی چې موږ ته موږ ماشومان ته د ټیکې او لګوي. بلکې موریانی کې بعد د ماشوم بیماری وی حمل لابوي او هغه به فاسټ ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته ګټه او رسیدلې چې لکه هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم ځکه چې هیلت ورکراني دې موږ سره او ډیوټي کوي دا غي کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا غي په نسبت کم ځکه چې هیلت ورکراني نشته دي نو هغه علاقې هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجه یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. زکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزه مړکه هغه انټرین دی لنزي اوس موږ په ال ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی به ماشوم ولاده الله سو میشته نو بل ماشوم بشو مور صحت به خراب او د پلار ته خام خچې د کور والا خزه بیماری خزه خراب دی هغه کور ډیسټرب یا سړې ډیسټرب ټول کور ډیسټرب او تاسو یقین وکړئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندی کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ال ایچ ډبلیو دا کومه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لار شي دا غي نه نه چې زموږ ال ایچ ډبلیو نه اچ.
نو موله د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېر معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به د ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو ته ویلي دی هسپتالونو له بوتلې دی د غلې بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلي ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر څه دیو به ولکور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د ارسنه چې د معشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پي نه ورکول هغه هغه چې پیله پي چې هغه قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعت دی هغه معشوم چې پیله پي د مور وخري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دی خزو به ول دا پي لري کې دا ول مور کوي یعنی هغه پي مغي د خريب تعويذونه او زیارتونه مولیانم خزو پریخي دي.
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعويذونو پر ځای د داروګانو تنظیم کوي. په دې موضوع نور تفصيل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه پس
د دېونه پروخانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو سوال درکو چې پکې بواره د صحت لدغه منصبې عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولې شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او ورسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دی زبر د تاول ځان زما د ممند کور نه نو د دسې کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې دا خزه کور نو موتل قادر څه دا خزانه ده زه چې پیله زل راله متاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کې گاډه دینه بم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم کنه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روانې زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچه تو ګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیفي خبرو کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټول ماشاءالله د دسې کورنو نه دي خدای پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغلي دي چې هغه دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکې کې دي ټولونو کې اچولې دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال ایچ اس لونه چې دي ام اے بی اے ګریجویشن یا هغه خزيږي چې هغه دوه تم پاس کړو په کور کې ناشې نن دا هغه دوکر د ایلم رڼا خور ده.
نو مولې زیاتوی چې زیاتره جنکې د کم تعلیم او په کور د ناست لوجه د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا خزي رووتلې او حالات وکړو دنیاي وکټل او وی کتل چې خزي خزه سونه اهم ده موږ ته خپل دا نه پته چې موږ زموږ سمیت شته موږ خو چې بس موږ خزي زموږ د سره اهمیت نشته اوس زوم زما دونه اهمیت د کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس موږ په خپل ځان فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلی چې د ژوند گاډه به خزي او سړی په شریک بیاي کنا خزي په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سی واشي. نو مولې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټریننګونه ورکړې دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبره ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومان د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دې ته چې دینو ډیر زیات دینو ماشي فائدہ رسی او اوس چې کې تنهاګانې ډیر زیات کمې دي راځنه بیا پورا به ستل وي هو لکه فل حال د مشنا بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته فائدہ وتا بالکل دې ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او اوس په کور اوسګار ناشته دي.
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي
او څنګه زموږ د پروګرام د تعریف کول او ضرورت پاتې نشو د لیډ هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کس په خپل لکراتل غواړي موږ سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي داغي عمده کفایش دي چې موږ لیډ هیلپر کا پروګرام تر شو او بیا هم د چا شکو شو به نو زاري ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي او د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازه د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار تر سره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په ننګرهار کې د مطالعه د کلتور په کمرنګي یو رپورت ولرو. بیا به له شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل سره په ادبی وضعیت لندشان مرکه ولرو او په اخر کې به په خوست ولایت کې د مزرین لوخي په صنعت او د استعمال په کمرنګي هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو لسول لسیزو رئیسی ننګرهار په ادبیاتو کې د علم او فرهنګ په زنګو یدیږي او ګڼو فرهنګي فعالیتونو هم له دغه ځایه سرچینه اخیستې ده. خو په دې وروستیو کلونو کې چې یو لور ته په دغه ولایت کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره په لسګونه عنوانه کتابونه له چاپه راوځي او بازار ته وړاندې کیږي، بل لور ته پکې د مطالعې کلتور کمرنګی شوی دی. نور تفصیل په رپورت کې. یو لور ته په ننګرهار کې د تیرو کلونو په نسبت په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوی، نو له بل پلوه یو شمیر لیکوال وایي چې په دغه ولایت کې د مطالعې فرهنګ د تیرو کلونو په نسبت کمرنګی شوی دی. لیکوال او ژورنالیست فهیم زیرک په دې باور دی چې که په ښوونځیو او پوهنځیو کې استادان زده کوونکي مطالعې ته وهڅوي نو د مطالعې کلتور به وده وکړي.
په افغانستان کې کوم درسي نصاب دی په هغه کې زمونږ استادان چې دي، یا په پانتون کې چې کوم نصاب دی د هغه کوم استادان چې دي، هغه محصل یا شاګرد دی باندې نه عادت کوي چې هغه د منابعو په لټولو سره په یو موضوع باندې کار وکړي او بل اخره هغه خلکو ته وړاندې کړي. دا یو غټ لامل کېدای شي، ځکه چې کله په مکتب کې یو شاګرد ته استاد د یو موضوع په اړه باندې کورنۍ وظیفه ورکوي، نو هغه مجبور کیږي چې مطالعه وکړي او دا د دې لامل کیږي چې وروسته وروسته دغه کس یا دغه شاګرد چې دی د مطالعې سره عادت شي.
لیکوال او کرکتونکي انجینر راحت ګل زیرمل بیا د مطالعې د کلتور کمرنګي په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د مصروفیت له امله بولي.
د سبا چې په خوا د مطالعې مواد کم او د لوستونکو هغه اشتیاق ورته زیات، ډیر کم مواد چې چاته رسېږي دل نو هغه په ډیره مینه او په ډیر دقت سره مطالعه کوم. زما یاد شي پیښور نه چې به کوم کتاب چاپ شو شاوخوا شل کاله وړاندې، نو هغه کتاب چې بدلته جلال آباد ته رسېده اخ په خپله ماشوم اومد دومره په زیر به مې لوسته چې اوسه پورې هغه کرکټرونه که تاریخي کیسې دي که لنډې کیسې دي که تاریخ دی که مقالې دي، هغه جزئیات هغه کرکټرونه هغه مې تر اوسه پورې په ذهن کې شته دی په یاد مې دي.
لیکوال او ژورنالیست زبی الله غازی هم په دې باور دی چې ټولنیزو رسنیو د مطالعې فرهنګ کمزورې کړی دی.
که څه هم اوس د کتابونو چاپ او بازار ته عرضه بیخي زیاته شوې ده، ډېر کتابونه چاپېږي، خو ځوانان ځکه د کتابونو مطالعه نه کوي. مهمه وجه دا ده چې د خلکو ټولنیزو پاڼو ته یا انټرنیټ ته لاسرسی زیات شوی دی. مثلا فیسبوک دی، مثلا ګوګل دی، په هغې په اسانۍ کتابونه پیدا کولی شي. او سواد کچه زموږ ډېره کمه ده، مثلا دولسم پاس دی خو هغه املا او انشا یې نه ده زده. دا هم یو لامل دی. داسې برنامې نشته دی چې حکومت یا موسسات پلی کې یا ځوانانو کې خپل داسې یو خوځښت را پیدا شي چې هغه خلک مطالعې ته وهڅوي. نو دا لاملونه دي چې د پخوا په پرتله باندې د خلکو د کتابونو د مطالعې سره شوق کم شوی دی.
بلخوا په جلال آباد کې د خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي چې که یو لور ته په ننګرهار کې د ادبي او ذوقي کتابونو د خرڅلاو بازار سوړ شوی، بل لور ته د علمي او مسلکي کتابونو یا په بل معنا هغه کتابونه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي ګرم بازار لري، او زیاتوي چې ګڼ علمي او مسلکي کتابونه یې سو ځلې چاپ کړي او پر ننګرهار سربیره د افغانستان ګڼو ولایتونو ته یې لیږدولي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېدل چې په ننګرهار کې د مطالعې کلتور کمرنګې شوی، دغه شان څو کاله وړاندې په ننګرهار کې بېلابېلو ادبي جرګو او ټولنو د ادب د ودې او پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې. خو دا چې اوس په دغه ولایت کې ادبي او فرهنګي وضعیت کومې خواته روان دی، په دې اړه مو شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل په دغه مرکه کې درغږولی دی.
اتل صاحب، تاسو د ډېرې مودې نه شاعري کوئ او په دغه میدان کې مطرح قسم یې، نن سبا په ننګرهار کې د شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟
که د تیر په پرتله وګورو، عابد صاحب، په ننګرهار کې د شاعرۍ بازار په اصطلاح کې ووایو سوړ شوی دی. مخکې به ډېرې غونډې، البته ادبي غونډې، مشاعرۍ، علمي سیمینارونه دایرېدل، اوس دغه پروګرامونه لږ ځنډیدلي دي، یا د ځینو ملګرو بوختیاوي دي، او یا هغه امکانات چې پخوا موجود وو چې یو چا به یو مشاعره جوړوله، یو چا به امکانات ورته برابرول، هغسې دغه نشته. مخکې به ډېرې ښې غونډې کېدې، یوازې نارنج ګل مشاعره موږ ته راپاتې ده. دلته هغه یو کال بل کال دایرېږي، او دلته یو ادبي بهیر د ختیځ په نامه دوی کله کله راټولېږي، هر هفته غونډې کوي. نو نور داسې څه موږ نه دي لیدلي، او موږ خپله هم کومې غونډې ته بلل شوي نه یو، نه چا غوښتي یو، نه داسې مشاعرې جوړې شوي دي.
که دغه ختیځ ادبي بهیر ته تم شو، فکر نه کوي چې د ځوانانو شاعرانو په روزنه کې لوی لاس لرلی دی؟
ختیځ ادبي بهیر رښتیا هم دلته په ختیځه سیمه کې، او بیا په ننګرهار کې ډېر نور بهیرونه را وټوکول. ډېر ځوانان یې په ادبي برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې، د ژورنالیزم په برخه کې وروزل. رښتیا هم دوی وهڅول، ډېر نوي شاعران را وزېږېدل او ډېر ښه شعر لیکي. د شعر تر څنګ اوس دوی نثر ته مخه کړې ده، ښه نثر لیکي، ډېرې ښې هلې ځلې په ژورنالیسټ کې برخه کې روانې کړي. رښتیا هم دغه بهیر وغوړېده، او دلته ډېر خدمت په ادبي او فرهنګي برخه کې وکړ. نو که دغسې نورې ټولنې په دې سیمه کې جوړې شي، کونړ کې، لغمان کې، او دوی همدغسې ونیزې ناستې ولري، هغه ویره او اندېښنه چې خلکو سره وه چې پښتو ژبه خدای مکه شي د مړه کېدو په حال کې ده، نو هغه به رښتیا هم دغه اندېښنه رفه شي، او دلته به ډېر څه د شعر او ادب په برخه کې زموږ ټولنې ته او زموږ راتلونکي کل ته وړاندې شي.
تاسو مخکې ویلې چې پخوا په ننګرهار کې لوی لوی علمي سیمینارونه کېدل، لوی غونډې به جوړېدلې، خو اوس نشته دی. اوس ولې نشته دی؟ پخوا څه داسې څه وو چې هغه غونډو ته د جوړولو زمینه وه؟
یو موضوع خو دلته د دې غونډو د پیکوالي یا د نشتوالي دا ده چې دلته ځینې ملګري چې وي سرلارې ستاسې غونډې، یا نور هغه ډېر مصروف شو په ځینو کارونو باندې، یا مرکز ته لاړل، یا نورې دندې واخیستلې، نو ډېر مصروف شو هغه سرلارې چې کوم وو. او کوم دلته چې اطلاعات فرهنګ ریاست وو، یا کوم غونډه سیمینار چې به نورو ادارو جوړه، او ځینو ادارو د اطلاعات فرهنګ بغیر هم دلته فند راته غوی ته مرستندوی ټوله نیوی غوی په ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې یا په هنري برخه کې فعالیتونه کول نو هغه فند موس ولاړ دی دا تقریبا څو کال کیږي یا ځینې رسنۍ وي چاپي رسنۍ وي یا نورې غږیزې رسنۍ وي انځوریزي هغه هم وچې شوې ودرېدي نو دلته د فنډ نشتوالی هم دی د بوختیا مسله هم ده او د دې تر څنګ دولت چې کومې هلې ځلې کولې په دې برخه کې کوم کار کوو نو هغه پروګرامونه مو سکو شوي دي یا سیمینارونه جوړول یا غونډې جوړولې نو موږ په همدې کال کې د هیڅ یو علمي سیمینار شاهدان نه یو دا خپل د دولت د فرهنګ وزارت زوف دی نه کوم هغوی بودیجه نه لري تاسو باور وکړئ چې د نارنج ګل د مشارې لپاره هغوی د سکرنۍ بودیجه ډیره کم لري بیا ولایت مقام په خپل لګښت باندې کوي نو دولت اصلا دې دې برخې سره دلچسپي نه لري او کومې مرستندوی ټولنې چې وي هغه پروګرامونه د منځه لاړل او خلک مصروف شوي دغه څو لاملونه دي چې دغه بهیر ټکنه شوی دی
پخوا به چې شاعرانو شعر ولیکو نو بیا به زړه تخنیده چې چیرته ادبي غونډه وي او هغلته خلکو ته واوري جمعه جمعه به انتظار کولو د ادبي غونډو لپاره اوس چې دغه ادبي غونډې کمرنګي شوي دي یا په نشتی حساب دي ته چې کله خپل شعر ولیکي څنګه تر خلکو رسېږي
دغه ټولنیز میډیا را شاعر چې شعر ولیکي زړه تخنیکی چې باید دا شعر یا د خپل زړه بلاس په خپل مینوالو باندې واوري یا یو ولولي مخکې مو شاعری کې به هغه کې به شاعرانو شعرونه لوستلو خلکو به داد ورکو بدرګه کولی فیسبوک یوازینی خلار ده د شاعر لپاره چې مشارکه نه جوړیږي د خلک ډیر بوخت کړي یو پتیرا د ځوانان او وی خپل شعر کې یو بیت ولیکي کې یو نظم ولیکي کې غزل ولیکي دا پوسټ کې یو بیان واغی ته خلک داد ورکي په فیسبوک کې ما چې خوګي مالی دلی دي هغه د ذکر کړ خپل شعر چې ولیکم نو بیا مې زړه تخنیکی په فیسبوک ته ورکم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په خوست کې د مزرین صنعت سوداګر وایي چې د پخوا پرتلې کاروبار سوړ شوی دی دوی وایي چې نو حکومت د خوست د خلکو لرغونی صنعت ته پوره پاملرنه کوي او نه خلک د پخوا په شان د مزورو څخه جوړ شوی توکي کاروي نور حال په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الخیل په ریپورت کې راکوي
په خوست کې د مزرین صنعت سوداګر وایي چې کاروبار ګټه کمه کړي او د پخوا په پرتله خلک مزرین توکي لږ کاروي دوی وایي لیوې خوا حکومت د دې لرغونې صنعت پراختیا ته پاملرنه نه لري او بل لوري ته په ښار کې ورځ په ورځ ارزان بیه پلاستیکي توکي ډیریږي چې ډیری خلک د مزرینو توکو پر ځای پلاستیکي اخلي مزرعه طبیعي غرنۍ بوټي دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د زازی میدان با کاوترزی ولسوالۍ په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي په خوست ښار کې د مزرینو توکو دوه تنه کاروباریان مشال راډی ته وایي چې په ښار کې د پلاستیکي توکو ډیرېدو د دوی کاروبار زیانمن کړی دی
نوم یې سپاتفوندا کاتل د دنیا کوری تشریش کرونه دا خرڅو دای مزرنه جوړیږي څاړو کیا جوړیږي ګربازو کیا جوړیږي لیوان خیلو کیا جوړیږي بزوري بس کم شوا دا یی پلاستیکی شیونه نه دینا اوس پاکتر
ز پازل رحمان يم دا شینه میته دی پر خوانو کوي چې فنی شینه دی یمی پلور نکا کا پیزا شو کا کډبړا شو کار بشوا کا هاری شاشو دا میته خواندرو کوي
د خوست د غرنۍ سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکې د لمانځه مسلې کواري جاروګانې مزرین پړي او کټبونونه پیي خو بیا وچ مزري د سونګ لپاره کاروي د خوست یو تن فرهنګي فعال سلطان محمود خیرخوال افغان حکومت غوښتنه کوي چې د مزرو صنعت پرمختګ او سوداګرۍ ته د پاملرنه ډیره کی
زمونږ په سیمه کې شکرونه به جوړول پنی به جوړول شکرۍ به جوړول سټکی به جوړول مزرینی سپلای به جوړول خلکو به دغه د چرمنې سپلای نه پکولې پلاستیک خو بالکل نه پیژندو پلاستیک خو سری واچ نو دولت نه غوښتنه دغه ده چې دې برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي دا صنعت بیرته په خو دروي نور هیوادونو ته انتقال کو د بډرخه خبروي
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوی چې حکومت په یاد ولایت کې د مزرین صنعت پرمختیا او تجارت ته پاملرنه لري او په جوړیدون کې صنعتي پارک کې به د برخې ته ځانګړی ځای ورکړي.
دولت هم متحد د چې دې صنعت ته پراختیا ورکړي. دولت دې لپاره نندرتونونه جوړ کړي. همداشان دولت غواړي چې هم صنعتي پارک جوړ کړي، په صنعتي پارک کې دې لپاره مشخص ځای ورکړي.
د خو سوداګرو او کاروباریانو له لسیزو وړاندې مزرین توکي د افغانستان له شمالي ولایتونو سربیره د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سین یالتونو ته د خرڅانه لپاره وړل، چې بیا هم د سوداګرو د مزرینو توکو په پیسو له غذای رختونه د سرمنې سپلۍ او ګوړه راوړه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه.